کابل کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته شرغلی. په دې خبرونه کې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې په هغه کې به د جګړو له کبله د بې ځایه سویو او د جنګ ځپلو د زړه خواله واورې په یو راپور کې. خو مخکې تر دې چې د پروګرام پاتې برخې ته ورسو، د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه لرو. سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې، او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خواشینی سوې ده. د خبرونو تفصیل، د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. جمهور رئیس پرون په ویلامی کې وویل د راپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو تایید او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو سوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. په دې ګمرک کې د دلوي پر 25مه اور ولګېد چې د سلګونو باروړونکو موټرو او ټانکرونو د سوځېدو سبب شو. د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونو ویلي د اورلګېدنې د زیانونو اندازه تر 50 میلیونو ډالرو زیات دی. تر هغې پیښې وروسته زیانمنو سوو کسانو د څو ورځو لپاره تحسن وکړ او له حکومت څخه د زیانونو د جبران غوښتنه وکړه. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند پرون نوښت ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغي او برکی برک ولسوالیو کې سوي دي،
چې په پایله کې د یو سر ګروپ په ګډون شپږ تنه طالب تر هغه وژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ دفاعي او امنیتي ځواکونو د یاد ولایت د مرکز اړوند د پاتخا بشانه په سیمه کې دوه کړۍ د وسایطو ضد مینونه چې د طالب ترهګر لخوا د ملکی خلکو د تګراتک په لارو کې ځای پر ځای شوي هم کشف او شن کړی دي.
د افغان سرتیرو د مرګ جوب لپاره څه نه دی ویل سوي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې. حافظ عبدالقیوم پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلي وو چې سږ کال تر 100 ډیر کسان د تفریح لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. نورستان ولایت تیر کال د حکومت له لوري د ملي پارک په نوم ونومول سو. د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانیانو د جلب لپاره دی دغه ولایت غیر جنگی ساحه په توګه اعلان سي. زموږ غلازه د ریډیو ری د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه ده وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خواشینی سوې ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي وی ټولد اشوراک د مړینې خبر په وروستیو کې خپور شو. هغه د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د 5 کلن بند موده تېروله. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا چې د ولسمشرۍ کاندیده هم وه پرون له نامعلوم ځایه په یو ویډیویي پیغام کې وویل
زه د هغه د ایمان د قدرت روحیه او سم انتخاب له کبله ډیره متاثره سویم. د ډیر درد او خواشینی احساس کوم چې د هغه د ژوند په بایه تمام مسوله په داسې حال کې چې له ازادۍ به برخې وو د مرګ خوراک سو. زه د ویټولد کورنۍ ته تسلیت وایم، ستاسو د درد د کمیدو لپاره کافی الفاظ نه لرم.
د تیر کال د اګست میاشتې تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو پکښې ځان بریالی اعلان کړ، په بیلاروس کې مظاهرې روانې دي. اخوا په روسیه کې د روان کال د پای تر ټاکنو مخکې د کرملین د منتقدانو د ځپلو په وروستۍ لړۍ کې د روسیې پولیسو د نیژنی نوګوردو مخالفو څیرو په جلسه کې دوه کسان ونیول. یو سیاسي مشر یولیا ګالیامینا او د سن پیټرسبورګ د شاروالۍ مرستیال ویتالی بوار پرون شنبه ونیول سول. پولیسو د دوی یوه جلسه د کورونا وبا له کبله د لګیدلو بندیزونو د سرغړونې له کبله ګډوډه کړه. په روسیه کې په یوه کوټه کې د 30 کسانو راغونډېدل منع دي. پولیسو ادعا کړې چې په هغه جلسه کې 10 کسان راټول سوي وو. خو د دې جلسې تنظیمونکو ویلي چې په هغې خونه کې یوازې 15 کسان راټول سوي وو. دا نیونې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالني تر نیول کېدو وروسته د روسیې د حکومت مخالفو د ځپلو د لړۍ وروستۍ بېلګه ده. او د جرمني د سایبري خوندیتوب اداره مشر وایي د جرمني روغتونونه ښایي د هکرانو د سایبري یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. د څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې روانه میاشت د آیرلند په روغتیایي خدماتو دوی او د امریکا د تیلو پر یوې نلیکې ډیجیټلي حمله وسوې. د جرمني د سایبري خوندیتوب فدرال ادارې مشر ارني شون بوم پرنشنبه زیت آنلاین رسپانې ته وویل په وروستیو 15 کلونو کې د جرمني پر کلینیکونو یو لړ انټرنیټي حملې سوي دي او فکر کوي چې روغتونونو ته د انټرنیټي حملو خطر پېښ دی. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکي ساحو کې تر بل هر وخت د ماینونو ځای پر ځای کول زیات شوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم زیات شوي دي. هغه کورنۍ چې خپل ځان یې په وروستیو شخړو کې وژل شوي د خپلې بې وسۍ او بې وزلۍ کیسه کوي. نور په دې راپور کې.
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوي. دا ښځه هم د زرګونو نورو بې ځایه سوي په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن شوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته د میدان وردګ ولایت د جرلیز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکې ولسوالۍ لوېدل له جګړو سره مله وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلوالۍ جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو ښخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي طرفات افراد ملکي تر افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفاده ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت زیات د خلکو په کورونو د تګ راتک پر لارو سړکونو او لوی لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړي ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمني څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربان وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماینهای کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
د سړک غاړې ماینونو چاودنه تر ټولو خونړی تاکتیک دی. ملکیان قربانی کوي. تیر کال او اوس مهال ډیر کسان د سړک غاړې په بم چاودنو، موټر بم حملو او د مقناطیسی ماینونو په چاودنو کې وژل شوی دي. د سړک غاړې ماینونو چاودنه د ملکی او پوځي اشخاصو توپیر نشي کولای، نو دغه تاکتیک باید ودرول شي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دې په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. دی ادعا کوي چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې یې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم ښکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د اورزګان د 24 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخ ولنګ ور ژورنال وی پانی پورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
او د هم د جګړو یو شمیر بي ځای سوي
دغه د شاګل نه میر دغه سره وتیری چې په دوه لاسو په دوه پښو ملاقات چې ما راشتلی دای د بل پر درګه ګور د تر ازو پاده کې ګور جو چې کا پیدا کو کچ پانا وي نو پتر چې مسلمان ته کوي په لور ته ونی سن ایا لون نو کښنا کښنا دغه می چې مانګي نو مور لري نه پلار لري زه سره نه استم د خدای د پاره یو رس کور پیدا کوم هغه نو واڅه مسلمان ته چې ته کوي په لور ته ونی څنګه کراکه د پکن ولاګه کې شنو یو سره بلان نری نه نه لرم د چ په نایم
مصطفیما د کندهار ولایت میوان ولسوالی اوسیدونکی یم. دا چې په میوان ولسوالی کې قسم تاسو خبر یاست ډیر زیات جنگونه شروع دي او اوس جنگو زیات پرمختګ په دې ولسوالی کې کړی دي، نو په دې خاطر د ازمر د میوان ولسوالی عام ولس ټول را کړه سوي دي اریا ودا امن زای پیدا کړی هغه زایو تکلی مطلب یا شاخت راغلی یا هغه مچکه کم د امن زای پیدا کړی هغه خوا تکلی خود ولسوالی د دغه شاوخه د بازار شاوخه ټول سره برسوی دی کلیږي د چا اته د چای وانانم پته سوی دی ایوانان انسانان پته سوی دی در جوالو لنګ سوی دی لته وسم پراته دی خو ژوندې مو بس هغه چې رئیسه کېدل هغه مو رئیسه لیږي وسه د امن ځای ته ځان رسولې دي په شهر کې چې الته په غاله کوچې دي.
اوس هم د کابل چاپ رسپانې
مسیر ورسپانې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د دولت عالی شورا به د سیاسي اجماع سبب شي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې د ارګ حاصله هم روانې دي چې د دولت عالی شورا جوړښت او غړي ورستی کړي، خو په خبره یې داسې ښکاري چې سر له وسه په دې اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي او دا به سخته وي چې دا شورا داسې جوړه شي چې ټول پرې هوکړه ولري او نوي اختلافات دې ونه زیږوي. لیکوال وړاندې لیکلي که څه هم دا شورا باید ډېره مخکې جوړه شوې وای، خو ارګ فکر تاثیر کوي چې دا شورا به صلاحیتونه را کم کړي او بیا به په چارو کې خلاص لاس ونه لري، ځکه تر اوسه د دې شورا جوړېدل ځنډولې وه. ورځپاڼې ټینګار کړی که دا شورا اعلان هم شي اختلافونه به ورسره لا زیات شي او حکومت به ونه توانېږي چې د دې شورا پر مټ سیاسي اجماع رامنځته کړي او د سولې او جګړې په برخه کې شته ګواښونه ډېر مدیریت کړی شي. هشته سو ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې په ټپه درېدلې او نړۍ هم د سولې خبرو ته شا کړې ده. د لیکوال په وینا چې دا حالت نه یوازې د خلکو په ژوند منفي اغېز کړی، بلکې راتلونکي ته د خلکو هیلې هم مړاوې کړې دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي، دا مهال ډېرو خلکو د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلې او عمومي باور دا دی چې د ولسوالیو له سقوط سره به جګړه نوره هم تېزه شي او خلک بس